دا مشال ریډیو دا وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوري ول کاکړم په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو. خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې فرخنده اسدي وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. په کوټه کې په یو کور کې د ګیس په چاودنه کې شپږ تنه مړه شوي، پنځه ژوبل شوي دي. د بره جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي د دوی ضلعي انتظامي چارواکي دي د ټانک پر ځای د دوی سیمو ته ولیږل شي. او د اوکراین په مشرقي سیمو کې دا مهال سخته جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل. د کوټه خار ډبل سړک ته سیرمه په سرکی کلا کې نن سهار وختي په یو کور کې د ګیس چاودنه شوه چې پکې شپږ تنه مړه شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. د مرستندوی ادارې کارکونکي چې د پیښې وروسته دغه کور ته ورغلي وای، پیښه د ګیس ته لیکج له وجې شوې ده چې پکې د دغه کور یوه کوټه نړېدلې او د ملبې لاندې د شپږو کسانو مړي راوستلي او ژوبل یې د کوټې سیول روغتون ته رسولي دي. بلخوا د سیول روغتون ډاکټرانو په پیښه کې د دریو ژوبل شوو کسانو حالت نازک خوده. د سیول روغتون ویان ډاکټر وسیم بیگ نن مشال ریډیو ته ویلي چې په مړو شبو او ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او ټول د یوې کورنۍ غړي وو. بلخوا پولیس هم د پیښې ځای ته رسیدلي او پلټنې پیل کړې دي. د اسلام آباد یو عدالت پرون د مارچ په شپږمه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د توشخانه په مقدمه کې د ناقابل ضمانت گرفتارولو خلاف درخواست رد کړې ده. د لهغې وروسته دا چې د عمران خان وکیلانو د اسلام آباد په یو ضلعي عدالت کې د نوموړي د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ ختمولو لپاره درخواست جمع کړې وو. بلخوا عدالت په فیصله کې دغه امر په خپل ځای ساتلی. د اسلام آباد ضلعي عدالت قاضي ظفر اقبال د فبروري په 28 نیټه د اورېدنې پر مهال په خپله فیصله کې ویلي وو چې عمران خان ته په بیا بیا موقع ورکړه چې د توشخانه قضیه کې عدالت ته حاضر شي، خو هغه ورنغې نو ځکه د هغه د گرفتارۍ امر ورکوي او هغه تر نیولو مخکې د ضمانت حق نه لري. بلخوا د اسلام آباد پولیسو د مارچ په 15 په یو بیان کې ویلي وو چې د عدالت امر به عملي کوي او عمران خان به د مارچ پر 1 عدالتي اورېدنې ته حاضروي، خو لا هم نوموړی عدالت ته نه دی حاضر شوی. د بره جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت یې سیمې ته د ضلع درجه ورکړي، خو انتظامی هډکوارټر یې لا هم په ټانک کې دی او د دغې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. د شکتوی سیمې یو ځایي مشر ملک سید انور مشال ریډیو ته وایي ټول انتظامی چارواکي په ټانک کې دي او کارونه یې ډېر په ګرانه کېږي.
چکیم په تحصیل سراروغا، تحصیل ماکین، تحصیل شکتوی، تحصیل تیارزا او تحصیل شاوال، نو دغه چکیم انتظامیاتو کیم تحصیل دود وی یا پولیټیکل مقرر وی دا هم پټانګ شنوستی. دغه وجه نه وزیرستان انتهایی خرابو پته شوای دی چې سمیو شي کیم جوډیشری روغلې دوه اهم دی لته پټانګ شنوستادو.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت د دوی لپاره په سپینکی رغزي کې د هډکوارټر جوړولو منظوري ورکړې، خو تر اوسه پرې کار نه دی پیل شوی. بلخوا د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر اشفاق خان مشال ریډیو ته وایي دوی کوشش کوي چې تحصیلداران د کار ځایونو ته ولیږي او هلته د ولس مسلې هوارې کړي او زیاتوي په سپینکی رغزي کې د هډکوارټر جوړېدو وروسته به عمله هلته کار پیلوي، خو دغه عمل به لا هم وخت اخلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایتونو سره اړول بلل کېدای شي. ښاغلی بینټ دغه راپور چې د 2020 کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. هغه زیاته کړه د طالبانو سیاست دا دی چې د ښځو او نجونو له بشري حقوقو انکار وکړي او ښځې ته بنیادي حقوقو بې برخې کړي. د اوکراینی پوځ یو کمانډر ویلي په بخموت او شو خاصمو کې حالات سخت خراب دي، خو دیو ځینې نور عسکر به د دغه مشرقي خار لپاره د خونړۍ جګړه پر مخ وړي. د مارچ په شپږمه په بخموت کې پوځي کمانډر ولادیمیر نزارینکو په ټلیګرام په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي چې د هغه هیواد په مشرقي سیمو کې حالات سخت خراب دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې ځینې اوکراینی عسکر د لومړۍ کرښې له پوستو څخه وتل پیلوي. او بل خبر دا چې د پاکستان سوپر سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلوریزه کرکټ ته اتم پړاو په سیالیو کې پرون کوټه ګلیډیټرز کراچی کینګز ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. د راولپنډۍ په کرکټ سټیډیم کې کراچی کینګز لومړی بیټنګ وکړ او د ګټلو لپاره یې د 115 رنزونو هدف ورک کم چې کوټه ګلیډیټرز د 6 وکټو په تاوان په اخیر اوور کې پوره کړ. نن به د پېښور زلمی او لاهور کلندرز ترمنځ او د اسلام آباد یونایټډ او ملتان سلطان ترمنځ لوبه کیږي. دا خبرونه
مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. په کوټه کې په یو کور کې د ګیس له کبله سوي چاودنې لږ لږ شپږ تنه وژلي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن د توشخانې په مقدمه کې عدالت ته وړاندې کیږي. د پېښور پوهنتون زده کوونکو هلته د هاسټلونو د امنیتي کمپنۍ مشر سکلین بنګش د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده.
دې کیمپس کې پر امن ماحول هغه پر امن ماحول اوس خرابېږي. موږ انتظامیه ته وایو، موږ پولیس ته وایو، موږ نورم سیول اډمنستریشن ټولو ته وایو چې په دې کې خپل کردار ادا کړي.
د بر جنوبي وزیرستان ضلع خلک وایي د ضلع چارواکي الله هم ولې پټان کې کښېني.
کیمو هډ کوارټر نوټیفیکیشن سوای دای پسپین کی راغی د کیډډ کالج سرا او تر وسا پرې پګرون باندې هیڅ نشتا دای.
په پاکستان کې د مارچ لومړۍ نیټه سر او کور شمیرانه پیل سوی دا چې د اپریل تر لومړۍ نیټه به دوام لري چې لغپل سیمو به هر جون کوي له هغوی سره بچ کیږي.
کې کوم سړی چې په یو ځای کې شپږ میاشتې یا مخکې زیات اوسي یا غلطه کې اراده وي اوسېدونکو، هغه سړی به غلطه کې کون کیږي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د خبرونې لومړی موضوع ته اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، تازه خبر دا دی چې د کوټي ښار ډبل سړک ته څیرمه په سرکی کلا سیمه کې نن سهار وختي په یو کور کې د ګیس چاودنه سوي. دا چارواکي وایي چې په دې کې لږ لږ شپږ تنه وژل سوي او 15 نور ژوبل سوي دي. د مشال رادیو خبریال ایوب ترین د دې پیښې په اړه رپورت لري.
د کوټو ډبل سړک ته چیرمه په سرکی کلا کې نن سهار وختي په یو کور کې د ګیس له امله چاودنه سوې ده او په نتیجه کې د کور زیاتره خونې نړېدلې چې له امله یې ولس کسان تر لاندې سوي وو. د پیښو وروسته د مرستندوی ادارو غړي هلته رسیدلي او تر نړېدلې چت لاندې سوي خلک یې راستلي، په کوم کې چې شپږ مړه او 15 زخمیان سوي دي. څوک چې سم د لاسه د کوټو وسیول هسپتال ته رسولي دي، چیرې چې ډاکټرانو د ځینو وزه سمانه ده. په دې ترڅ کې چې مکله د سیول هسپتال د کوټې د ویان ډاکټر وسیم بیگ سره تماس ونیوي، نو هغه و مشال لیډو ته وویل چې په پېښه کې شپږ کسان مړه او 15 زخمیان دي. په مړو او زخمیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. په دوی کې د درو زخمیانو وضع اوس هم سمه نه ده. بل خواته د مرستندوی ادارو د غړو په وینا چې د چاودنې له امله د یاد کور لویه برخه تباه شوې ده. دوی دا هم ویلي دي چې چاودنه په یو خونه کې د ګیس د لیکیج له امله سوې ده. د پیښې وروسته پولیس هم هلته رسېدلي او د پیښې د علت په اړه کار پیل کړی دی او زیاته کړې ده چې په مړو کې دوه مېرمنې او څلور ماشومان شامل دي. دوی د مړو او زخمیانو تعلق د یو خاندان سره ښودلی دی. د یادونې وړ ده چې هر کال د ژمي په دې موسم کې په کوټه او د صوبې په سړو برخو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د کارپوهانو په وینا چې د دې هلو هیلت د ګیس د فشار کمښت او زیاتوالی دی، ځکه چې د دې څخه له مخه د روان کال د جنوري د میاشت په 15 نیټه د کوټ په سیټلایټ ټون کې د ګیس لیکیج په یو بله ناوړه پیښه کې شپږ کسان په یو کور کې مړو، په کوم چې یوه مېرمن او داغې خاوند او څلورې بچان وو. د دغه ډول پیښو په ضد په کوټه کې د سیاسي جماعتو او تنظیمو لخوا په وار وار احتجاج هم سوی دی او دوی ویلي دي چې د سوی ګیس د کمپنۍ له لوري د ګیس د کم او زیات فشار په نتیجه کې انساني ځانو ته دا ډول زیان رسیږي. خود ګیس د چارواکو له لوري همیش دا تورونه نه هواځ په کلکه سر رد سوي دي، بلکې دوی ویلي دي چې خلک د ګیس د استعمال پر وخت د احتیاط څخه کار نه اخلي. بیا په خاصه توګه د یخ په شپو کې زیاتره خلک د شپې په وخت کې ګیس خلاص پرېږدي او خپله ورته ویده سي، نو په نتیجه کې دا ډول پیش رامنځته کیږي. د یادونې وړ ده چې د تیرو څو کلو راهیسې د ژمي په موسم کې په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د ګیس د کم فشار ستونزه رامنځته کیږي. د چارواکو په وینا چې د دې یو لوی علت د یخنۍ په موسم کې د ګیس زیاته کارونه ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان به نن د توشخانی په مقدمه کې عدالت ته حاضریږي. دا مقدمه د اسلام آباد په ضلعي عدالت کې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد یو عدالت پرون هغه درخواست رد کړ چې ګواکې د عمران خان د نیولو لپاره جاري سوی ناقابلي ضمانت وارنټ دې ختم کړل سي. د عمران خان د نیولو لپاره ناقابلي ضمانت وارنټ د فروری په توشتمه له غوروسته جاری سوی و چې عمران خان د توشخانی په مقدمه کې په بیا بیا عدالت ته حاضر سوی نه و. په دې اړه په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو که د عمران خان لخوا عدالت ته د وړاندې کېدو په اړه تازه معلومات زموږ له اوریدونکو سره شریک کړئ چې دوی به وړاندې سوی دي که نه له دې وروسته به وړاندې کېږي.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. نه، عمران خان تر دې وخت عدالت ته نه دی حاضر شوی او په عدالت کې دوه واره یو وقفه شوی ده، دمه اخیستی ده. یو سهار چې کله عمران خان حاضر نه و نو هغه وخت کې بیا چې کوم ایډیشنل سیشن جج دی ظفر اقبال، هغه د عمران خان د وکیل نه پوښتنه وکړه چې عمران خان چیرته دی. نو هغه ویل چې 10 بجې به د دوی هغه نور وکیلان راځي مشران او هغوی به بیا عدالت ته وي، ځکه چې دی خبر نه دی. بیا چې عدالت بیا شروع شو نو بیا د عمران خان وکیلان وویل چې عمران خان تر دې وخت نه دی راغلی. او د عمران خان یو وکیل دا خبره وکړه چې عمران خان ته خطر دی، دویم دا چې هغه بیمار دی او د هغه په نظر عمران خان د معذورې په حال کې دی، نو هغه تر اوسه پورې نه دی حاضر شوی. نو بیا تر دوه بجو پورې په اورېدنه کې بیا وقفه شوې ده، ځکه چې عدالت نن وویل چې نن خو د عمران خان د حاضرېدو ورځ ده. او دا 1 مارچ نننۍ ورځ چې وده د وړاندې نه هم دی عدالت چې د عمران خان ناقابل ضمانت ورنټ یې جاری کړی دی، بیا د ورنټ جاری کولو د منسوخې درخواست هم مسترد کړی دی او خپل تیر حکم چې نن د عمران خان حاضر شي هغه پر ځای ساتلی دی. نو عمران خان تر دې وخت نه حاضر شوی، اوبه کتی شي چې کله 2 بجې بیا عدالت کینی آیا عمران خان راضی ہو کنه. خو لیکن تر اوسه پورې د پی ٹی آئی لخوا د عمران خان د پیش کېدو په اړه ځکه څه نه دي ویلي شوی، خاموش دي. نو امکان د شکایت چې ډیر کم وي تیر ځل چې
طاهر خان صاحب عدالت کې څه کاروایی کېدونکې ده که عمران خان راسی نن حاضر سي کېدونکې څه دي په دې اړه راته وایست.
وړاندې عدالت دا ویلیو چې د عمران خان دا وارې حاضري په هغه باندې به غفر د جرم په توشخانه کیس کې چې کوم ده دا ناقابل ضمانت ورن د نیولو امر شوی وو دا توشخانه کیس دی. او په عمران خان باندې دا الزام دی چې د سرکاري چې کوم توشخانه ده هغه کې چې دا تحایف توختې ورکوي هغه په کم قیمت دلته ناخستی وی په زیات قیمت خرڅې کړي دي او بیا د هغې هغه پیسې الیکشن کمیشن سره چې کوم تفصیلات دغه رنګ مشران او د پارلیمنت ممبران هغه ښکاره کړي نو دا په د باندې تور چې دنه ښکاره کړي په دې کیس کې بیا الیکشن کمیشن دی نه حل کړي هم وو او کیس بیا عدالت ته غسپارلی وو. دا توشخانه کیس دی او نن د فردي جرم یعنی رسمن په هغه باندې دا تورونه لګول وو، لیکن عمران خان چوک نه دی راغلی. نو معلومه نه ده چې آیا 2 بجې راشي او کنه، خو داسې نه ښکاري ځکه چې وړاندې کله دغه د حاضرېدو لکه تیر ځل چې حاضر شوی وو نو پی ټی آی دا ونه اعلان کړی وو چې عمران خان به 1:00 بجې یا 10:30 بجې هغه به حاضریږي. نو ته پرخو پی ټی آی نه دی ویلی، وکیلانو خو نن داسې اشاره ورکړه چې ممکن به نه وي چې عمران خان حاضر شي.
مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وو چې تاسو ته د عمران خان لخوا د عدالت ته د وړاندې کېدو په اړه معلومات درکول.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ د پېښور پوهنتون د زده کوونکو ټولو سازمانونو لخوا د متحده طلبه معاز تر سوری لاندې په پوهنتون کې د هاسټلونو د امنیتي کمپنۍ مشر سکلین بنګش د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. زکونکو غوښتنه وکړه چې انظامیه دی په پونتون کې د وسلې پر استعمال مکمله پابندي ولګوي. پر دې مهال زکونکو دا غوښتنه هم وکړه چې د دې پیش نوټس دی واخیستل سي او په دې کې ککړو کسانو ته دی سزا ورکړل سي. بلخوا د پونتون انظامي ویلي چې د پیښې د پلټنو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال عظمت علي اشاره کوي.
دا مارچ په شپږمه د پېښور پوهنتون د زده کوونکو ټولو سازمانونو متحد دا طلبه محاس په پوهنتون کې د شخصي یا پرایویټ سیکیورټي کمپنۍ مشر سکلین بنگش د وجنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. زده کوونکو د اکیډمیک بلاک نه د پوهنتون د مین گیټ پورې لاریون هم وکړه. د پوهنتون زده کوونکي جنید اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتون انتظامیه دی د سیګما سیکیورټي کمپنۍ سره خپل لاسلیک ختم کړي.
پولیس موجود دی، خیبر فورس موجود دی، دلته نور پرایویټ سیکیورټي آفیسرز دي، سیکیورټي اهلکاران دي، هغوی موجود دي. موږ هغوی ته وایو چې دونه په ګڼ شمیر موجود دي او دا کیمپس چې دا یو تاریخي حیثیت لري په ټول خیبر پختونخوا کې، د دې چې کوم ګریجویټس دي، د دې چې کوم طالب علمان دي، نو هغه پوره خیبر پختونخوا کې خپل سرویسز ورکوي. دې کیمپس کې یو پر امن ماحول او هغه پر امن ماحول اوس خرابېږي. موږ انتظامیه ته وایو، موږ پولیس ته وایو، موږ نورم سیول اډمنستریشن ټولو ته وایو چې په دې کې خپل کردار ادا کړي او د دې د واپس د پرامن ماحول جوړولو لپاره تاسو کوششونه وکړئ.
سکلین بنگش په پېښور پوهنتون کې د یو شخصي سیکیورټي کمپنۍ سیګما مشر او د مارچ په 15مه په انټرنیشنل هاستل کې پر ډزو وجل شوی وو. د پوهنتون د پولیسو په وینا چې وسله لرونکي سیکیورټي ګارد د پېښرستو تښتېدلو چې د مارچ په 15مه یې گرفتار کړ او تپوس پوښتنې ترې روان دي. د پېښرستو د یاد پوهنتون د استادانو د اتحادیې پیوټا مشر محمد عزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پېښې پر ضد او د موجوده وی سي د سوکېنا د لرې کېدو پورې به پوهنتون کې کلاسونه نه اخلي.
نو د دغه واقعې نه پس زمونږ چې کوم والدین دي هغه ټول په ټینشن کې دي. د ماشومانو دغه شان زمونږ طلبه او طالبات هم په ټینشن کې دي، زمونږ ټول ټیچر کمیونټي هم په ټینشن کې ده. د هغې دي خبرو ته، د هغې د رابطو ته، د هغې ارسه ته کتو کې د کلاسز بایکاټ کوو مکمل او دلته ناسته کوو چې تر څو پورې دا ذمہوار خلک چې کوم دی دا ماهې ته راوستل شوي نه دي. دا کم سیکیورټي لیپ سے کم نه ماته لایف تھریټ دی اوس. نو چې سو پورې زما د لایف تھریټ مثلا نه حل شوی، نو زه به په کومه طریقه باندې خپل ډیوټي کوم.
یا دی وی چې د روان کال د فروری په شلمه په اسلامي کالج کې هم د یو سیکیورټي ګارد پر ډزو د کالج استاد پروفیسور بشیر هم وجل شوی وو. د پوهنتون زده کوونکي ادریس باچا مشال ریډیو ته ویل چې پوهنتون کې حالات روس په بلا په خرابېدو دي.
سقلین بنگ شو داغی خاندان ته بچو ته دی فوری شهید پیکیج ورکړی شي چې سمرم داغه گرفتار او داغه قاتل او غزر دی فوری قانوني کاروایی وکړي شي. او درې مزمنه مطالبه چې په دې یونیورسيټو کې په دې کیمپس کې کم سکیورټایزیشن عمل لري، کم اسلحه دي. دلته خو نه پوهیږم چې دلته سیټم بم یا پرتی دي. زه خو لکه د طالب نه یاردم، او هغه طالب نن ماته دلته د چوکیدار په شکل کې ناشته. زه به یو د طالب نه یاریږم، زه به دلته د چوکیدار نه یاریږم، ځکه چې هغه زما په پروفیسر نه راتړي، زما په یو سکیورټی چارج سپروایزر نه راتړي. زه ورته یو معمولی سټوډنټ شي ښکارم. زمونږ د مطالبې دي چې د دې پوهنتونو فوري د سکیورټایزیشن عمل ختم کړي شي، اصله دې غونډې کړي شي.
د پېښور پوهنتون د انتظامی په وینا چې د پېښې د ښکارا پلټون لپاره کمیټي جوړه کړې ده او کمیټي به په لسو ورځو کې دننه د پېښې په اړه ټول معلومات پوهنتون انتظامی ته جمع کوي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
جنوبی وزیرستان په دو ضلعو یعنی برا او کوز جنوبی وزیرستان ویشل شوی دی. خو د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي لا هم انظامی چارواکي په ټانک کې دفترونه لري. دوی غوښتنه لري چې حکومت دې زر تر زر انظامی چارواکي د دوی سیمو ته ولیږي. خلک وایي د بر جنوبی وزیرستان په سپینکی رغزی کې د انظامی چارواکو لپاره د دفترونو جوړولو منظوري هم شوی ده، خو دا کار لا هم نه دی پیل شوی. خو بلخوا انظامی چارواکي وایي چې هلته د ضلع د مرکز پر جوړولو کار روان دی. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورت کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې سیمې ته د ضلع درجه ورکړې ده، خو انتظامی هیډکوارټر یې په ټانګ ضلع کښې قایم دی چې په وجه یې د سیمې اوسیدونکي د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې براکښې د شکتوی سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
چکیم په تحصیل سراروغا، تحصیل ماکین، تحصیل شکتوی، تحصیل تیارزا او تحصیل شوال نو دغه چکیم انتظامیاتو کیم تحصیل دور وی یا پولیټیکل مقرر وی دا هم پټانګ شنوستی دغه وجه نه وزیرستان انتهایی خرابو پته شوای دی چې وسوی شي کیو جوډیشری روغلی دو اهم دی لته پټانګ شنوستادو وې چونکه چکلا دوی ضلع اعلان وشا وې سیمیش ډیماند دادای چې وزیرستان ته د انتظامیا پورته لوړ شي، جوډیشری دا پورته لوړ شي، پولیس دا پورته لوړ شي، چکیم
د سراروغا سیمه اوسیدونکی عثمان ماسید ویایي چې د پاکستان حکومت دا زر د ټانګ ضلع نه د سویلي وزیرستان انتظامی دفتر نه ده د دوی خپلې سیمې ته ده بدل کی
دا پاس کوي چې کین د زیلې سره تړلې آفیسی نه دي چې هغه په زیلا کښې دننه نشته فعال شي چې چار پېشېري شي نشته یوه واړه نه واړه چار په یوه ساین پسې کېني درې مي د مو تقریبا دوه نیم درې زره نه خرڅه پشې کېږي د سرالوغې د ماکین د لادې نه او پیرا رز نه ه پکښې لاګیو ساین وي مي زو ټاکه پسې درې مزونه ورساوه.
د کوټکۍ سیمې اوسېدونکی رحمت شاه ماسید ویایي چې حکومتي چارواکیو لیا په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د انتظامي هیډکوارټر جوړول باندې چار هم شروع کړی نه دو
کی ما هډ کوارټر نوټیفیکیشن شوای دی په سپین کی راغی د کیډټ کالج سره او تر وسه پرې په ګرون باندې هیڅ نشتا دی چې د میزو د شک کای په ریاست پاکستان چې د شای میشتا بالکل نه جوړوي په وزیرستان دا په هغه ضلع ټانګ شي واټر پرېش دی کچیر دی مخلص وای تر وسه پرې چار هشيری کړی وای د هډ کوارټر او خالتا جوړوي میشتا هی کینن شو بلا ضلع تا ډیر یو تکلیف تای او بل کچیر دا شاید می زلاتا رو پوس نشی دے وزیرستان پا خبرانوی دو بو تون ہمر دے پورا وزیرستان غیرابود پوتی وی.
مشال ریڈیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسېدونکي په خپلې سیمه کښې د هډکوارټر جوړول غوښتنه د ډیپټي کمیشنر اشواق خان مخې ته کښې شوه. هغوی وویل
زمونږ ډسټرکټ هډ کوارټر کابینټ چې ډیسیژن کړی دی نو هغه انکوایري راغلی هغه آلریډي ټاکل شوی دی او بیا دوی لپاره سیکشن فور به کېږي هغه بهکوزیشن کېږي کوزیشن لپاره سوړی هلته شفټین کېږي خو ګریجویټلی مونږ همدا کوشش کوو چې زمونږ تحصیلداران یا کوم باقي افسران دي نو هغه مونږ فیلډ ته لېږو فیلډ چې هلته خپل کنسرن سب ډیویژن ته دي او چونکې زیات تر یخنۍ د وجې نه لاندې چونکې ایکزوډس شوی مایګریشن شوی دی نو خلک ټول لاندې دي نو پټان کې ځکه زمونږ زیات تر چې کوم خلک د پټان کې پاتې کېږي هغه راځي هغوی سره کارونه خو دلته کېږي چې کله گرمی شروع کی گئی بیا مونږ کوشش کوو چې مونږ خپل پریزنس هلته په ډسټرکټ کې هم شو کو چې هلته د خلکو سره مسایل دي چې دغه په دهلیز باندې حل کړي انشاءالله مونږ کوشش ته چې نظر کړه کړه کېږي نو دغه برخه مونږ کوشش کوو خپل
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسېدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ټانګ ضلع نه د دوی سیمې انتظامی دفترونه د دوی خپلې سیمې ته د منتقل کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو اوریدونکو ته زیره ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریڈیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریڈیو د مخام لښپګو تر وو لنهو تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار لسالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوریدونکو، په پاکستان کې د مارچ له لومړۍ نیټې د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې سرشمیرنه یا مردم شماری روانه ده. د پاکستان چارواکي وایي چې پر دې مهال به دوی د مردم شماری په ترڅ کې د کورونو او د خلکو د آمدن وسیلې هم معلوموي، خو یو شمیر سیاستوال او له خپلو سیمو بې کوره شوي خلک پر دې سرشمیرنه نیوکې لري. دوی وایي پکار ده چې د دوی شمار په خپلو سیمو کې وسی، خو ځینې خلک په دې اړه نیوکې هم لري. د مشال ریډیو خبریاله فرخند اسد په دې رپورٹ لري.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
دیکھیے اقتصادی پختن اہم کی گی لکد یو کور دامدن ذریعہ صدا او سنگ جن کبھی
تقریباً 18,000
خیبر پختونخوا کی پہ دیکھے اتل زر کسان پر خاص دی بکور پکور گرزی مونگ دا ولس دا پوہ لپارا پا راڈیو گانو اور ٹیلیو جننو چینلنو کی ہم معلومات پر او کم زیونہ دا سرشمیرن نا پاتی شوال نا پاگی کی با بیا سرشمیرن اکر
ہاگا خلق چی شناختی کارڈونا نلری ہم با پا دے کے شمارل کی گی. سرشمیرن یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی وو او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2 کروڑ خودل شوی وو. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی په خوانی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلع په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي، نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ایډرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره پاغې کې واچوي او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. څه څه کوم په پردي وطن کې څه ولې په پردي وطن کې کینم او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکا د شپردای نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا زما څه کار زما وطن سونه پیدا کوي څه پیدا کوي څه ما سره د دنیا وسایل دي ما سره اوبه دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي
د شماریات اداره وای په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځای مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
ته خانشمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک حکومت دا ورک زو ول خلک 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فاتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پرته دي. نو حکومت وخت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی دا د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ ورباد شوی دی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریات اداره وای کچرته دغه ټابلیټس کار نه کوي نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بلې ته ګورو چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن به ضرور په دې باندې بیا سوچ کوي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولې کوي دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې اوسي نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
میتھڈالوجی دا کہ کم سڑے جی پہ وزای کے شپنگ میاشت یا مسنا زیات وسی یا غلط کے ارادہ وی اس دن کے آ سڑے با غلط کے کون کی گی چونکہ دا دے اگے لکے ریسورس اگے لکے سکلونا اگے لکے سڑے تو اگے لکے سکلونا استعمال ہے لکا دا سے نچی کی دائی چی دائی پہ ہور ریسورس دے استعمال ہے اور پہ غلط کی روسی سکلونا غلط کی بچی اور کاؤنٹنگ اگے منگا وکو اور رکھ کے لکا دا دے
پودے سرشمیرنا کے بعد کور د وګړو د تعلیم او روزگار سره سره د مازورانو بارے کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. له فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د کوټه ښار ډبل سړک ته څیرمه په سرکی کلا کې نن سهار وختي په یو کور کې د ګیس چاودنې شوې چې پکې شپږ تنه وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. د مرستندوی ادارې کارکوونکي چې د پیښې وروسته دغه کور ته ورغلي وایي پیښه د ګیس لیکیج له وجې شوې ده چې پکې د دغه کور یوه کوټه هم نړېدلې او د ملبې لاندې د شپږو کسانو مړي راوستلي او ژوبل یې د کوټې سویل روغتون ته رسولي دي. د اسلام آباد یو عدالت پرون د مارچ په شپږمه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر پخواني وزیر اعظم عمران خان د خانی په مقدمه کې د ناقابل ضمانت گرفتارولو خلاف درخواست رد کړی دی. دا له هغې وروسته ده چې د عمران خان وکیلانو د اسلام آباد په یو ضلعي عدالت کې د نوموړي د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ د ختمولو لپاره درخواست جمع کړی و. بلخوا د اسلام آباد پولیسو د مارچ په 15 په یو بیان کې ویلي چې د عدالت امر به عملي کوي او عمران خان به د مارچ په 10 عدالتي اورېدنې ته حاضروي، خو لا هم نوموړی عدالت ته نه دی حاضر شوی. د بره جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي حکومت یې سیمې ته د درجه ورکړي، خو انتظامی هډ کوارټر یې لا هم پټان کې دی او د دغې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. د شګتوی سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي ټول انتظامی چارواکي پټان کې دي او کارونه یې ډېر په ګرانه کې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچر بنټ وایي له ښځو او انجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. ښاغلی بنټ دغه راپور چې د 2022 کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ مدران غاړي پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ. د اوکراینی پوځ یو کمانډر ویلي په بخموت او شاوخوا سیمو کې حالات سخت خراب دي، خو د ځینې نور عسکر به دغه مشرقي ښار لپاره د خونړۍ جګړه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې دا چې د راپورونو له مخې ځینې اوکراینی عسکر د لومړۍ کرښې له پوستو څخه وتل پیلوي. او د پاکستان سوپر لیګ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوریزه کرکټ ته اتم پړاو په سیالیو کې پرون کوټه ګلیډیټرز کراچی کینګز ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. نن به د پېښور زلمیو لاهور کلندرز ترمنځ او د اسلام آباد یونایټډ او ملتان سلطانز ترمنځ لوبه کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول ګڼل کېدای شي. نوموړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې ویلي چې د طالبانو تګلاره دا ده چې ښځې له بشري حقونو محروم کړي، خو د طالبانو حکومت وایي دوی ښځو ته د تعلیم او کار پر میکانیزم باندې لګیا دي. په دې اړه تفصیل د سالم محمد صالح په رپورټ کې.
په یو تازه راپور کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون د مارچ پر 6 نیټه په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وړاندې کړ. ویل سوي چې له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. بنت په خپل راپور کې چې د تیر 2022 کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ مسایلو ته کتنه پکې سی ویلي له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیتي ځورونې حیثیت لري چې دا د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. ښاغلی بنت وویل د طالبانو عمدي او حساب سوي پالیسي دا ده چې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي. هغه ټینګار وکړ چې له طالب چارواکو سره د ښځو او نجونو د جنسیتي ځورونې په خاطر حساب کتاب کیدای سي. بنت زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید طالبانو ته دا واضح پیغام ورکړي چې له ښځو او نجونو سره دا ډول ناوړه چلند د زغم وړ نه دی او د دین په ګډون له هیڅ هڑخه توجیه نه لري. ټاګل بنت پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه له جنسیتي اپارټایډ سره انډول وبلل او زیاته کړه چې دا به په اوږد مهال کې د افغانستان پر ټولو وګړو ناوړه اغیز ولري. په عین حال کې د ښځو او نجونو د حقونو فعال ملالی سبزی په یو نوي ویډیوي پیغام کې د نړۍ له مشرانو غوښتنه دي چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یو موټی سي.
Women and girls are worried that they will be forgotten.
شتي اون جونی بیرج چهیر بسی خو موږ باید هغه پلمی او توجیهات چې طالبان کوي ونه منو. هغه وخت را رسیدلې دي چې د نړۍ مشران یو موټی او د افغان جنو او شذو په واحد ژغ بدل سي.
هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تازه اندیشنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مګر د طالبانو ویاندویانو د بشري حقوقو د ډلو د مخکنیو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې د دوی حکومت د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته ژمن دی. خو تر دې مخکې د اسلامي همکاري سازمان ویلي دي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات له اسلام سره په ټکر کې دي. د سازمان د روان کال د مرغومي پر 28 نیټه په خپل بیرانی غونډه کې د جنو د شونځیو او پانتونونو د بندولو پریکړې ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې تعلیم ته د جنو لاسرسی په هر کچ چې وي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نسی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خبر پښتونخوا د لکې مروت د تجوړي سیمې خلک وایي چې له تیرو شاوخوا 14 ورځو راهیسې یا انټرنیټ بندې. دوی وایي چارواکي ورته وایي چې د ناسمو امنیتي حالاتو له وجې انټرنیټ بند کړی دی. خو بل پلو د لکې مروت پولیس وایي چې شایي د سیګنل مسله وي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا ضلع لکی مروت اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې د تیرې سویرلا سې ورځو راهسې تیجوړي سیمو سره په ګڼ شمېر کلیو کښې موبایل نیټورک بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د لکی مروت بیټني سب ډیویژن کرکنی تاجنی خیل کلی اوسیدونکي خبرې وروي. موبایل نیٹورک باندش په وجار مخامخ شوی مشکلات په دارنګ بیانوي.
ګټه چې موږ موبایل جوړ کړو نو سیګنل نه پراځي. دا هغه چې دا ونه جوړ نه ده او موبایل موږ جوړي خو سیګنل کار نه کوي. دې په وجه سیګنل نه پراځي او انټرنیټ چار نه کوي. څارنه سمارو ځل لوی تکلیف دی موږ ته.
د لکی مروت سیمه سره تعلق لارین کوي خبريال لیاقت سیام ویایي چې د مقامی انتظامیه چارواکیو د تیجوړي سیمو سره په ګڼ شمېر کلیو کښې د ناسم امنیتي حالاتو په وجه موبایل نیټورک بند کړی دی.
کوم سکیورټي ادارې دی هغه وایي چې دا مونږ سکیورټي له وجه بند کړی دی. دې سره ټرایبل سب ډیویژن بیتنی چې کوم تحصیل دی دا په مکمله توګه بند دی. دې کې بګۍ علاقه دی. دې سره سره خانخیل منډوزی، احمدزی، بارمخیل، تھریخیل، بچکن احمدزی دوه درجنو نه سیوات دې سیمه کې دا کلی دی. دې کې نتورک چې کوم موبایل والدیا په مکمل بند دی. دې نه چې کوم عام ولستي سخت مشکلات او ښکار دي. یو خو پته نه لګیږي خپل خپلوانو ته چې آیا دې علاقې کې څه لګیا دی.
خود لکی مروت پولیسو ترجمان شاید حامد مشال ریڈیو تا وویل چه دے امنیتی حالات پا واجہ پا سیمک شے موبائل نیٹورک ندائی بند کڑائی شوائی. دلکی مروت سیمے اسی دن کے دے مشال ریڈیو سرا پا خبرو کشے دا غشتنا ہم وکڑا چے دے مقامی انتظامیہ چارواکی دا دے دوی پا سیمو کشے بند کڑائی شوائی موبائل نیٹورک دا زر بحال کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
سماجی چند دی وقت ٹول میر منو راٹھی
پندرہ سال زما دباد کالا ہوں تھاان پالو اڑے دو تو اڑے دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي. نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل مارچ کال کې دا و خو د خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
د خبر پښتونخوا د سوات مټي تحصیل یو دیرس کلنه ډاکټره یاسمین ګل چې یو پښیه پولیو وهلی ده، له تیرو دولس کالو راهیسې د سیمې د ښځو، ماشومانو او نرښځیانو د حقونو لپاره مبارزه کوي. دا وایي چې په ډیر مشکل کې یې خپلې زده کړې کړې دي خو همت یې نه دی بایللی. یاسمین ګل وایي چې کله دې کار پیل کړ نو د کورنۍ او ټولنې لخوا ورته ډیر مشکلات ول. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان لدی سره مرکه کړی دا او د خپل کار په اړه وای.
زما نوم ډاکټر یاسمین ګل دی او زه د مټي تحصیل مټي سره زما تعلق دی. دوه کال هم چې زه پولیو شکار شوی یم نو زما ګس خپل چې دنو هغه معذوره ده. دا هغې سره سره ما خپل سبق څومره په مشکلاتو وې، ځکه چې هغه ټایم کې زما په وخت کې سبق اسکول ته تلا یا راتلا یا هلته یو زنانه ډیر مشکلات وي هغې ته چې هم زنانه شي او هم معذوره شي نو ډیر زیات مشکلات وي هغې ټایم کې. نو اوس شکر الحمدلله ما بی اے مې کمپلیټ کړی دی. د دې سره سره ما ایم ڈی کړی دا میډیکل ډاکټر هومیوپیتک ایلوپیتک کې.
دا غږ د سوات ډاکټر یاسمین ګل دی. دا وایي چې دې وخت کې د خپل تنظیم مشري کوي او چې کله د سواد په بیلابیلو سیمو کې په ښځو، ماشومانو او نرخاسیانو تشدد شي یا ورته د څه قسمه مرستې ضرورت وي دا ورسره په هغې کې مدد کوي.
دې وخت کې د عوامي ویلفیر سوسایټي سره چیئر پرسن کار کوم نو په دې کې مونږ مختلف چې کارونه کوو. پای کې زنانه هغه زنانه چې هغوی تشدد شکار دي یا هغه زنانه چې هغه جنکۍ چې هغوی کم عمر واده شوی دي یا زبردستی د هغوی واده کیږي یا خواجه سرا چې هغوی ته د هغوی حقوق نه ملاوي کې د هغوی د حق لپاره آواز اوچتو.
دا وایي چې د سوات په بدملۍ سیلابونو کې متاثره په کور دننه یو شمېر ښځو ته هنر ښودلی، هڅه کوي چې متاثره خلکو ته په کور کې دننه روزګار برابر کړي.
خو هغه زنانه چې هغوی د هغه حالات چې هغوی کې طالبایزیشن یا زلزلې په وخت کې یا د سیلاب په وخت کې هغه کورونه چې هغه خراب شوي یا خاوند مړ شو یا زوی نه په کور کې څوک نه نو هغه زنانه لپاره مونږ ٹریننگونه ورکړو. هغه مونږ یو سکل وته ورکو، یو هنر وته ورکو. هغه هنر په بیس هغه وس کور کې کارونه کوي او هغه مونږ مارکیټ ته وباسو. تقریبا 200 زنانه هغه زموږ دادي. زمون یو بل اداري سره مونږ کار کوو چې هغه اي پي ال ايچ اي وي ايدز باندې کار کوي. نو هغه کې مونږ تقریبا څه پاره کې خواجه سره دي کم هغه کسان چې نشه کوي کم چې ستنې په ذریعہ باندې نشه کوي نو هغه کې دا ايچ اي وي ايدز دا مرض نو هغه ډېر زیات خوري کې ځکه په یو سرنج هغوی په ګروپ کې کار کوي. نو دا هغوی مونږ ټیسټونه وکړو په هغه کې مونږ ته څه خواجه سره کې هم او په نشه په نشه په سینټرو کې مونږ ته څه پازیٹیو کیسونه راغلو چې هغې ته ایچ آئی وی ایڈز نو هغې دپاره مونږ هغوی ریپر کو زموږ پټخیلا هسپتال ته چې په هغې کې هغوی ته پری آف کاسټ بلا موازی معاوضې هغې ته علاج هم کېږي او هغې ته دوایانې هم ورکولې کېږي.
ډاکټر یاسمین ګل وایي چې په دغه کار کې ورته مشکلات هم را مخامخ شوي خو د هر قسمه مشکلاتو یې مقابله په حوصله او صبر سره کړې ده.
نو زه کور نه راتلم اول حالات ما د خپل له کور نه چې زما ورو نوم نه غوښته چې زه یو نان ګورنمنټ اداره ده این جی او ده چې این جی او ته ډېر سپک نظر باندې خلک ګوري. نو زما رونو ماته اجازت نه راکو چې ته به نه ځې ځکه چې دا کار ډېر سپک ګڼه دی کېږي مونږ ته بهر پیغور ملاوېږي. یوازې پیغور زما نه و زما رونو ته زما خویندو ته زما کور ته زما مور پلار ته هر ځای کې به دا خبره وه چې دا سحر وځي ماښام راځي دا چرته ځي. یو خو زنانه ده بل معذوره ده نو دا چرته ځي په دې ټایم. خب ما بیا مقابله وکړه خپل رور مې پوه کړو داغې نه راووتم. مشکلات هر ځای دي خو مشکلات پس شاته ما کتلې نه دي زه همیشه وړاندې تلې یم.
ډاکټر یاسمین ګل زیاتوي چې مقصد دي هغه خلک په معاشره کې کار آمد وګړي جوړول دي چې کوم ته زیات خلک پام نه کوي.
خو ورځ باندې یو پیغام دا پیغام ورکول غواړم چې مونږ نیم پیسه زمونږ په زنانه دي نو نیم پیسه زمونږ نارینه دي. څنګه چې د نارینه حقوق هغه ته ملاو دي داسې مونږ غواړو چې نارینه داسې مونږ پروګرامونه وچلو یا داسې زمونږ یو درخواست دی هغې ته چې نارینه د زنانو حقوق ومني او هغې ته کم از کم که مونږ ووایو چې 100% نه نو کم از کم 50% معاشره زموږ هغه شانتی شي کم چې زمونږ اسلام او قانون وایي نو زمونږ معاشره به داسې نه وي نه به دا پسمنده علاقه پاتې شي دا به یو کامیابه او روشن خیال معاشره شي او ان شاء الله په دې مخ کې ډېر ښه کار وکړی شي.
ډاکټر یاسمین ګل په راتلونکو وخت کې په سوات کې د ښځو ماشومانو او نرښځیانو حقونو خوندي کولو لپاره ځای په ځای د روزنې مرکزونه جوړول غواړي او دغې لپاره د بېلابېلو ادارو سره په رابطه کې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د افغانستان د جلال آباد ښار هټیوال یا دکانداران وای یو پلو کاروبار په ټپه ولاړ دی او بل پلو دوی مجبور دي چې لوړی مالی یا ټیکسونه ورکړي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو له چارواکو د مالی د کمولو غوښتنه کړې ده خو د طالبانو چارواکي بیا دا نه مني چې ګوندي مالیه د تر پخوا لوړه شوې وي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د جلال آباد ښار اټایوال وایي که یو لور ته یې کاروبار په ټپه درېدلی نو بل لور ته پرې مستوفیت مالیه یا ټیکسونه دومره لوړ کړي چې دوی د پورته کولو توان نه لري. عبدالصمد چې په خپل اټای کې چادري پلوري وایي له کله نه چې په افغانستان کې نظام بدل شوی ورسره بیروزګاري زیاته شوې چې نه یوازې دا چې د دوی په کاروبار یې بد اغېزه کړې بلکه د مستوپیت د لوري پر مالیه هم لوړه شوې ده.
بد د پخوانه کارونه لږ ضعیف شوې دي په دې خاطر چې خلک اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او ټول خلک بیروزګار شو. مخکې لال طریق نه خلک ته آمدن په یو دکاندار باندې مخکې 1,000 افغاني مالیات او اوس تر 1,000 او 1,500 تر 5,000.
د اکرام الله په نوم یو بل تن چې په خپل دکان کې د جامو لپاره ټوکر پلوري د بازار د نشوالي تر څنګ د مزدوریت لوري له لوړې مالیې نه شکایت کوي.
حتی چې د وړو او د غوړو روپۍ چا سره نشته، نه رخ به سوه. او په تیر کال باندې مونږ ول 17000 روپۍ مالیه و، اوس چې د 20000 او 2000 روپۍ ته هجولې.
د جی بابا په نوم یو تن رخ پلورونکي او د محمود په نوم موبایل پلورونکي د مزدوریت له مسولینو غواړي چې په مالیو یا ټیکسونو کې کموالی راولي.
اوس هیڅ سم نشته، هیڅ سم یقین به خدای وکړه چې دا کرایت چې دا کریم نه بازار شيږي. موږ دا غواړو چې زمونږ حال به تر لږ فکر وکړي، توجه وکړي، راته مالیه منې کمه کړي.
مالیات نور هم جګ شوي دي، نو د دې چې کاروبار زمونږ قدر تللی دی ضعیح په دی، نو غوښتنه د حکومت دغه ده چې مالیات او دا ټیکسونه چې دي دا مونږ ته کم کړي، دا کم وځي.
بل لور ته د ننګرهار مستوپی مولوي محمد فاروق انصاري نه مني چې ګوندې د تیرو کلونو په نسبت دې سکل مالیه لوړه شوې وي.
که موږ د تیر په پرتله وګورو، زموږ مالیات تیر سلو کې 1.5% غسل کېده. خو د امارت اسلامي ولس سره احسان دی، یو یې پرېخوسته 0.5% اخلي. مخکې د جمهوریت وخت موږ وګورو کتمان به ډېر و، نو یو عامه اذهانو خرابولو دپاره ځینې خلک د امارت اسلامي په مقابله کې منفي تبلیغات کوي.
خو د جلال آباد ښار اټیوال وایي له کله نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي، ورسره بیروزګاری زیاته شوي چې د دوی په کاروبار یې بده اغیزه کړې ده، او دوی نشي کولای چې د هټیو د لګښتونو تر څنګ لوړه مالیه هم پرې کړي.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه، او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د نفسیاتو ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژي زیات کارولو او له ځینې انټرنیټي لوبو سره د ماشومانو د ذهن، سترګو او جسماني ودې ترڅنګ پر نفسیاتو هم خراب اثر کېدای سي. بلخوا د ټکنالوژي پوهان وایي ځینې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه هم شته چې ورسره میندې او پلرونه خپل ماشومان له تشدد ډکو او غیر اخلاقي موادو کتلای سي. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل په دې رپورټ کې اورو.
د ټیکنالوژي او د نفسیاتي ناروغیو ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو، یاداشت او جسماني ودې ترڅنګ دغې په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر شفیع گیګیانی د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غې کې له غیر اخلاقي، تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي. پرسنیو کې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ لګیدو له وجې خلکو ته زیان رسیدلې دي. ار وای نیوز د 2020 کال د مارچ په 20مه په یو رپورټ کې ویلي چې په ګوجرانواله کې یوې 14 کلنې نجلۍ د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هیډفونز لګولي وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودېدو له وجې مړه شوه. تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې د کورمې د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خپاره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ له وجې مړ شوی دی. دا هتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېده او هغه مهال هغه موبایل ته هیډفونز لګولي وو چې د کرنٹ له وجې لومړی بې هوشه او بیا یې ساور کړه.
پتاراو افغان دی دی تا غرور مو سوالو کې هغه چین ته کتل چې بس څنګه دم کوکا وکړل دا پوسټ دا شو ولې دو بس دې به جلې کار ته هو وي ګونا او ګو به دلایته دا ډاکټر تر هغه له جامو سپاتول تا یې له جامو خورو کې خاخو
دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غې د بیټرۍ چاودیدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي، په دې اړه شفیق گیګیانی وایي.
لیتیم بیٹری کې دا مسئلے چې کله ډیر کرنټ ته ملوشي نه انوډ او کیتوډ چې کوم د دې دوه رډونی یا دوه نه بتاریک ملوشي چې ډایرک ملوشي هغه سره بیٹری بلاست شي او هغه د وجي چې بیٹری کله بلاست شي بیٹری کې دونه پاور چې تاسو خپل ګوره چې بیٹری تک دونه ټایم پر لایټ لګولې شي دونه ټایم پر موبایل چلول شي دا هغه چې کوم بلاست یا دا هغه چې کوم مټیریل کنټینټ نن جوړ دی هغه چې کوم بلاست کې نه هم ډیر زیات نقصان کوي. نو پکاردار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو دار چې اوور چارجینګ خراب شي واٹ والا واٹ والا چارجر موبائل سیگنل چې کوم ریزی دا یو بل سره انټرفیرنس شروع کی دا یو د وجه هم یو بل سره چونکه ویو باندې ویو راشي نه دا هم په کارونو چې کوم ټیم کې موبایل پر چارج کې دا ټیم کې موږ دا استعمالو.
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغیو ډاکټر سنا خان ویل چې باید میندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا دوه غنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجوده وي چې له بجې هغې ته په اده کېدو کې مسله وي.
میډیکلي خبره دا ده چې کوم ماشومانو باندې دي دا ایم آر آی سټڈی کړې ده نو هغې کې معلومات شوی دی چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالوي بس لږ داسې 5 ګنټې 6 ګنټې هغې د مازغه چې دي دا ټاپ لیئر هغه نری شوي چې کوم ماشوم 6 ګنټې 5 ګنټې دا الیکټرانیک دغه وګوري دا سکرین ټایم وکړي دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلٹ او دوسرا لبی کی نو آغا ماشومانو پا مزغو بانے دا اثر شوی دے چی یو هارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی او آ هارمون چی دی آغا دی لپار دی لکا چی کمیو شی تا ماشوم اڈکٹ شی نا ماشوم بلکل آغی سر اڈکٹ دی لکا چی دی نا بغیر زن جواندی نشم پاتے کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آغا نری کری هغه ماشوم ته چې زو خبرو کې لکه نه هو انسانان ایک دم لکه جواب ورکول شي نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکول هغه مزو د پاسه لګ تکلیف وي ته چاغي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان د هم وایي چې د ماشومانو په ځینو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي نو باید میندې پلرونه داسې انټرنیټي لوبو ته پرې نږدي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاهور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وبښو. د روان کال په جنوري کې بیا په پاکستانی رسنیو کې خبرونه راغلل چې د پنجاب په لاهور کې د جنوري په 13مه یو الک د پب جی لوبې کولې رستو خپل مور دوه خويندې او یو ورور وبښل. خورستو بیا د پنجاب پولیسو د خواست پستا د انټرنیټي لوبه د محل په پاکستان کې بند کړل شوې ده. دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټیک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړې وو ویلي وو چې باید لدی اغه مواد لری کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري.
دا مشال ریډیو دا
بی بی شیرین زن گل را باند با شو سر شال جا گلا سنا بی بی شیرین گرانا بی بی شیرین زن گل را باند با شو سر شال جوڑلا سنا بی بی شیرین بی بی شیرین گرانا دا خدا ستا دے آرزور دے دا خدا ستا دے آرزور دے داڑ مالو چھا مید سنے تاڑ لے دینا بی بی شیرین دا خدا ستاد یارے کستے از کم کڑے او پزیڑی مازی گر زنا بی بی شیرین گرانا بی بی شیرین زیڑ گلے را
ایمان کا پاس لگانا سڑی پوئی گم یا رنگ زیڑوی او یا سندے اچھی نا بیبیشیری سمپاشخ سڑی پوئے گم د دروازے بسر سان مولا گنا بیبیشیری او گانا بیبیشیری